احمد شبريم هرکلی موکوم در افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي له طالبانو سره پر کومو موضوعاتو خبرې کړې د تام ویسټ د څرګندونو جزئیات وړاندې په خبرونه کې له طالبانو سره د بهرنیو د اړیکو پر مسلې مې د هوا علم نورستانی نظر اخیستې
د حکومتونو دوام نړیوالو مرستو او د نړیوالو د فشار سره تړلی دی
قطر له طالبانو سره د کابل د هوایي ډګر د چارو د سمبالېدو په برخه کې د مهمو موافقو خبر ورکوي اوسنیزو موضوعاتو کې په بلوچستان کې لس پاکستاني عسکر وژل شوي او په دې خبرونه کې تر 19 کلونو کم عمر افغان کرکټ لوبغاړي په نړیوال جام کې نیمه پای لوبې ته تر رسیدو وروسته اتڼ کوي تر هر څه مخکې خبرونه
ملګری ملتونو وی په افغانستان کې 23 میلیونه وګړي عاجلو بشري مرستو ته اړتیا لري اروپا ته د افغان وګړو کډوالي زیاته سوې ده د امریکا متحده ایالاتونو یو وربیال روسي غوښتنه وکړه چې د اوکراین له سرحد خپل پوځیان وباسي د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام وایي په افغانستان کې 23 میلیونه وګړي د روان ژمي پر مهال عاجلو بشري مرستو ته اړتیا لري دغه سازمان د افغانستان څنګه نن په یو ټویټ کې ویلي چې تر ټولو د زیانګالو کسانو تر تثبیت وروسته د خوړو نړیوال پروګرام د نورو همکارو سازمانونو په مرسته خوراکي توکي ویشي وروسته له هغې چې طالبانو د اګست میاشتې په نیمایي کې پر کابل حملکه ټینګه کړه د ملګرو ملتونو په ګډون ګڼو نړیوالو سازمانونو په افغانستان کې د بشري بحران د پراخېدو خبرداری ورکړی دی تازه شمیرې ښیي چې په اروپایي ټولنه کې د پناه غوښتونکو په ډله کې د افغانانو شمیر زیات شوی دی د جرمني خبري اژانس په حواله یوازې په نومبر میاشت کې د اروپایي ټولنې او نورو اروپایي هیوادونو کې د پناه غوښتنې یو 1400 درخواستونه ثبت شوي چې د اکتوبر میاشتې په نسبت 9% زیاتوالی شي د اروپایي ټولنې چارواکو نن جمعه ویلي چې دا په 2018 میلادي کال کې د کډوالو تر بحران وروسته د پناه غوښتونکو دویم لوړ شمیر دی د اروپایي ټولنې د پناه غوښتونکو ادارې په حواله په ثبت شوو درخواستونو کې دیر لزرې د افغان وګړو دي چې ورپسې د سوریې د وګړو شمیر زیات دی په اګست میاشت کې پر افغانستان د طالبانو له واکمنې وروسته له افغانستان د خلکو د مهاجرت اندازه زیاته شوې ده تر 19 کلونو د کم عمره کرکټ په نړیوال جام کې نن استرالیا له پاکستان یوګانډا له پاپوا نیو ګینی او متحده عرب اماراتو له ویست انډیز سره لوبې پیل کړې د دې نړیوال جام په لړ کې تیر شپه افغان لوبډلې سریلانکا ته د څلورو منډو په توپیر ماتې ورکړه د افغانستان د کرکټ بورډ وایان فرید هوتک تیر شپه تر دې بریا وروسته ازادي راډیو ته وویل
افغان لس کلونو څخه کم عمر لوبډلې په کوارټر فاینل سیالیو کې سریلانکا ته ستره ماتې ورکړله د ویلو ده چې دغه لوبو لپاره افغان لس کلونو لوبډلې پوره چمتووالی نیولی او انشاءالله موږ تمه لرو چې په نیمه پای لوبه کې به هم د افغانستان لپاره د پام وړ لاسته راوړنې ولري
د 19 کلونو د یو ورځنیو لوبو نړیوال جام د جنوري پر 14 په ویست انډیز کې پیل شو چې د فبروري میاشتې تر 15 نیټې دوام کوي د بشری حقوقو د سر نړیوال سازمان د ایران د بشری حقوقو د یوې مخکشي مدافع لپاره تازه اعلان شوی سزا وغندله دغه سازمان چارواکو له تهران د نرګس محمدی د جر او لقید او شرط پرته خوشی کې دوه غښتنه وکړه د بشری حقوقو د سر په نړیوال سازمان کې د ایران د برخې څېړونکو تارا سپهری فر د میرمن محمدی بیان ویل کېدو او محاکمې ته په اشاره نن په ویلامه کې ویلي ایرانی چارواکي د بشری حقوقو د دې مدافع د باندې نه عادلانه حکم په اضافه کولو سره په هر باندې چوي د حقې د ځپلو او غلي کولو هڅه کوي د نرګس محمدی میړه تقی رحمانی د بشری حقوقو سر نړیوال سازمان ته ویلي چې ایران کې وی محکمې د هغه میرمنه د ملي امنیت پر خلاف د خلکو راټولونې په تور په شپږو کلونو او د عامه نظم د اخلال او د ملي امنیت خلاف د اقدام په تور په دوو کلونو بند او څلور او یا درو وهلو محکومه کړې ده د امریکا متحده ایالاتونو یو وربیال روسي غوښتنه وکړه چې د اوکراین له سرحد څخه خپل پوځیان وباسي دا غوښتنه داسې مهال وسوه چې بیره کې چې مسکو شي د جګړې نه کولو له ډاډ ورکولو سره سره پر اوکراین یرغل ته ځان چمتو کړي د مسکو لپاره د امریکا سفیر جان سالیوان نن جمعه وویل چې واشنگټن اوس دې ته انتظار دی چې له روسیې د اوکراین د بحران د ډیپلوماتیک حل لپاره د لیکلو پیشنهادونو ځواب ترلاسه کړي د هیله څرګنده کړه چې له دې سره به د امریکایي او روسي ډیپلوماتانو ترمنځ کتنې ته زمینه برابره شي د مسکو لپاره د امریکا سفیر د روان کړکې چې د حل لپاره ډیپلوماسي یوازنی لار بلاله خو خبرداري ورکړي دا کار هغه وخت کېدای شي چې روسیا د اوکراین پولیس ته تیر مخبل پوځي استحکامات لري کړی ورسره له هغه چې روسي خپل چبان یو لک پوځیان د اوکراین پولیس ته تیر مځای پر ځای کړل ګڼو غربي چارواکو خبرداري ورکړي چې روسیا شای پر اوکراین پوځي اقدام ته ځان چمتو کړي خو مسکو دا تور نه مني د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن د بیلاروس له حکومته د سیاسي بندیانو له قید او شرط پرته خوشی کېدو غوښتنه وکړه. دغه کسان د دې لپاره بندیان سوي چې د زورواکي الکساندر لوکاشینکو پر خلاف یې په ډله ییزو اعتراضونو کې برخه اخیستې ده. بلینکن په هغه اعلامیه کې چې پرون خپره سوي ویلي چې د 2020 میلادي کال د اګست میاشتې د ولسمشرۍ له درغلیو ډکو ټاکنو پر مهال په بیلاروس کې تر زورو زیات کسان سیاسي بندیان دي او د بیلاروس په لسګونو زره نور بیګنا وګړو هم په بند کې وخت تیر کړی دی. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر ویلي چې د 2020 میلادي کال اګست میاشت رئیس امریکا له خپلو شریکانو او همکارانو سره په همغږي د لوکاشینکو د جابر رژیم پر چارواکو او ملاتړو 15 پړاو بندیزونه لګولي دي. په بیلاروس کې د ولسمشرۍ د تیرو ټاکنو په تړاو چې په نتیجه کې لوکاشینکو ځان ګټونکی اعلان کړ، د بیلاروس ګڼو وګړو په ډله ییزو اعتراضونو کې د ګډون له کبله محاکمه سوي دي. او د تاجکستان او قرغیزستان چارواکو په سرحدي سیمو کې تر یوې جګړې وروسته پر اوربند موافقه وکړه. د تاجکستان د ملي امنیت دولتي کمیټې ویلي په نشوتو کې لږ تر لږه دوه ملکیان وژل سوي او د امنیتي ځواکونو د شپږ غړو په ګډون لس کسان ټپیان سوي. بلخوا د قرغیزستان روغتیا وزارت ویلي چې لږ تر لږه 12 ټپیان روغتونونو ته لېږدول سوي دي. د پنجشنبې ورځې نشتې له تېر کال راهیسې د دواړو هیوادونو ترمنځ تر ټولو سخت او تریخوالی بلل سوی.
دا ازادي راډیو ماښامنۍ خبری مجله په منځنۍ صفه 12/16 په ټول افغانستان کې اوري. احمد شیبریان په دې خبرونه کې ستاسو کوربه تخنیکی چارې شمشاد زدران مختوړي. د افغانستان لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو ځانګړی استازی وایي د خپلو ټولو اندېښنو په اړه له طالبانو سره جدي خبرې کړې دي. توماس ویسټ له طالب چارواکو سره تر لیدو وروسته په ټویټر پاڼه لیکلي، نړیواله ټولنه باید په افغانستان کې شکیله پاتې شي، د سیاسي راتلونکي د پراخو سلام مشورو بهیر پیل شي، خپل سری نیونې بندې شي او هر ډول بشري حقونه رعایت شي. ښاغلی ویسټ له طالب چارواکو سره په بشري، اقتصادي او د بانکي سکتور د اوسنیو ننګونو په اړه د خپلو تفصیلي خبرو دوام ته هم اشاره کړې ده. جزئیات په دې راپور کې.
د افغانستان لپاره د امریکا متحده ایالاتو ځانګړي استازي توماس ویسټ له طالب چارواکو سره د خپلو وروستیو لیدنو او بحثونو نچوړ خبر کړی. خغلی ویسټ په خپل ټویټر پاڼه لیکلی، دې کتنو کې پر راتلونکي وري یا حمل میاشت کې د ښوونځیو د بیا پایل په چمتووالي، امنیتي وضعیت، له داعش سره د مبارزې او د خپل سرونیونو د درېدو په ګډون په پراخو موضوعاتو بحثونه شوي. د افغانستان لپاره د متحده ایالاتو د لوړ پوړی چارواکي وایي طالبانو سره یې خبرې پرې کندوي او یو څرګند پیغام یې اورېدلی چې نړیواله ټولنه باید افغانستان کې ښکېله پاتې شي. هغه له طالب چارواکو د خپلو غوښتنو په اړه لیکي د افغانانو ترمنځ باید د خپل هیواد د سیاسي راتلونکي په اړه پراخې سلا مشورې پیل شي، خپل سری نیونې پای ته ورسیږي، بشري حقونه وساتل شي او نجونې او ښځې باید په ټول هیواد کې بې له ځنډه او خانډه ښوونځیو ته لاسرسی ولري. توماس ویسټ د افغانستان سره د بشري او اقتصادي مرستو په دوام هم ټینګار کوي او زیاتوي دوی د بانکي سکتور، د اثارو پر وړاندې د اوسنیو ستونزو د اواري او د بشري او لومړنیو مرستو په تړاو هم تفصیلي خبرې کړي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان اقتصادي او بانکي سکتور تر بل هر وخت ډیر ځپېدلی او د سقوط په درشل ولاړ دی. هاخوا بیا د ناروې د کډوالۍ شورا یا NRC وایي یو راپور ښیي چې په افغانستان کې د طالبانو له بیا ځلي واکمنېدو وروسته پر دې هیواد د لویدیځ اقتصادي بندیزونو، مرسته رسوونکو بنسټونو ته د پیسو د لیږد مخه نیولې او له همدې امله میلیونونه کسان له بیړنیو مرستو محروم شوي دي. NRC زیاتوي تر هغه چې د متحده ایالاتو د خزانې وزارت او نورې مرستندویه ادارې سملاسي اقدام ونه کړي، بانکونه د بشري مرستو لپاره د مالي لګښتونو اسانتیا رامنځته نه کړي، څو د افغانستان بانک د خپلو مهمو دندو پایل ته راونه ګرځي، په دې هیواد کې میلیونونو ګواښ سره مخ خلکو ته مرستې رسول ناشونی دي. په دې راپور کې د افغانستان سره د مالی مرستو اوسنی بهیر ارزول شوی او ښیي چې دا لړۍ د بشري اړتیاو د پوره کولو لپاره هیڅ معیار، خوندیتوب، توازن او د لګښتونو د پوره کېدو سره برابر نه ده. په راپور کې تر ټولو د اندېښنې وړ خبره دا ښودل شوې چې د مرستو اوسنی میکانیزم ته په بشپړ ډول سیمه ییز مرسته رسوونکي او خپل افغانان لاسرسی نه لري او د اړتیاو د زیاتېدو سره د اقتصادي سقوط په مخنیوي کې هیڅ مرسته نشي کولای. خو له دې ټولو سره سره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي د سیمې او نړۍ هیوادونه مکلفیت لري چې له افغانستان سره مرسته وکړي. د دې وزارت وایي نیټ پرایس پرون رسنیو ته وویل امریکا نه یوازې دا چې افغانستان سره د بشري مرستو مخنیوی نه کوي، بلکې افغانانو ته د مرستو رسولو لپاره د هر ډول اسانتیاو د چمتو کولو لپاره هڅه کوي.
نړیوالې ټولنې ته روښانه کوو موږ ټول هغه څه کوو چې کولای شو. د نړۍ هر مسؤل هیواد څه په سیمه کې او څه له سیمه ورهاخوا فرصت لري او په ځینو برخو کې د افغانستان د خلکو پر وړاندې مکلفیت لري.
د طالبانو حکومت هم د نړیوالو د هر ډول بشري او اقتصادي مرستو هرکلی کوي او د خوای ډاډ ورکوي چې دا مرستې به اړمنو افغانانو ته رسیږي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا ځانګړي سر مفتش جان سوبکو افغانستان کې د بشري مرستو د ضایع کېدو احتمالي خبرداری ورکړی. ښاغلي سوبکو چې پرون یې د اتلانتیک شورا په یو آنلاین بحث کې خبرې کولې وویل که د نړیوالو پر مرستو دقیق څار موجود نه وي دا خطر شته چې مرستې مستحقو کسانو ته له رسېدو مخکې ضایع شي. دا اندېښنه داسې مهال ښودل کېږي چې افغانستان اوس مهال د بې وزلۍ، بېروزګارۍ، خراب ټولنیز وضعیت او د اقتصادي او روغتیایي سکتور د سقوط تر ټولو بد وضعیت سره مخ دی او د مخنیوي یوازینۍ هیله یې هم بهرنۍ مرستې او د افغانستان د کنګل شوي بانکي زیرمې ازادي ده.
په راپور کې مو واورېدل چې د افغانستان لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو ځانګړی استازی توماس ویسټ وایي طالبان باید بشري حقونه رعایت کړي او د نجونو مخنیوی ونه کړي چې له زده کړو منع شي. د طالبانو له لورې د افغانستان د انتخاباتو د منحل شوي خپلواک کمیسیون پخوانی مشر هوا علم نورستانی ازادي راډیو ته وویل چې د ښځو حقونه ضروري دي چې طالبان باید خامخا رعایت کړي.
کله چې حکومتونه تبدیلیږي نو باید ښځې پکې متضررې نه اوسي. یعنی دا نه شي کېدلی چې یو ټولنه کې چې یو څوک حاکمه کېږي نو بیا دې په دې لوی او عظیم برخې باندې چې هغه مېرمنې دي او د ټولنې ډیری برخه تشکیلوي په دې باندې دې سترګې پټې کړي، یا د دېو په حقونو، یا د دېو په غږ پورته کولو، یا دا چې د دېو د حق او د حقوقو نقض وشي. او که حکومتونه غواړي چې دوام پیدا کړي، که غواړي چې نړیوالو معیارونو سره برابر اوسیږي، نو هغې مجبورې دي چې خپل د دوام لپاره هغه ټول قوانین چې ورته وضع شوي دي بین المللي هغه باید یو ټول ومني.
آغله نورستانی وبخښئ، پوښتنه دا ده چې څومره هیله لري دې ته چې د نړیوالو دغو فشارونو په ترڅ کې به د طالبانو اداره او د طالبانو حکومت دې ته غاړه کېږدي چې هغه حقوق چې نړیوالې ترې غواړي هغه افغان نجونو او مېرمنو ته ورکړي.
د حکومتونو دوام نړیوالو مرستو او د نړیوالو د فشار سره تړلی دی، ځکه چې بېل بین المللي اړیکو په شتون کې هم نشي کولای چې یو څوک مخې ته لاړ شي. نو په دې اساس باندې دا ډېر زیات اغېزمن دی او ډېر زیات تاثیرات خپل لري چې دا فشار هم موجود وي. اما زما په اند باندې بریدون لدی چې کوم فشار موجود وي باید دا حق ښځو ته ورکړ شي.
ستاسو په باور د ښځو د حقونو د مسلې ترڅنګ طالبان دا خبره کوي چې ځینې بهرني هیوادونه بهانه کوي، مثلا وایي چې د میرمنو حقوق که چېرته دا ورسره ومنو بیا نور حقوق غواړي، او په ورته وخت کې دا خبره هم کوي چې افغانان خپل کلتور لري او ځینې رواجونه او کلتورونه باید مراعات شي او په هغې کې خارجان مداخله ونه کړي. ستاسو نظر څه؟
د پلمې مسله به دومره مطرح نه وي، ځکه چې افغانستان بعضې تعهدات، نړیوال تعهدات او کنوانسیونونه ته متعهد دی، نو په دې اساس باندې هغه باید مراعات کړي. ځکه که هغه نه مراعتوي خو بیا لامل به یې دغه وي چې رسمیت پېژندنه به نه وي، لامل به یې دغه وي چې د حکومتونو دوام به دومره ډېر زیات هغه نه کېږي، یعنی متصور به نه وي. او د هغې په خوا کې به بعضې نور کومک چې د افغانستان ټولنه او افغانستان ورته نیاز لري هغه به یا لکیږي یا به ډیر نه.
تاسو مخکې هم دا خبره وکړه، اوس مو بیا هم وکړه چې که چېرته دغه خبرې ونه منل شي دا د حکومت د دوام خبره ده، د دوام مسله ده. فرضاً طالبانو دغه غوښتنې د نړیوالې ټولنې ونه منلې، د دوی حکومت ولې باید سقوط وکړي؟
نو که سقوط هم نه کوي ډیری برخه به ناراضه وي، لکه مېرمنې چې خپل حقونو ته ونه رسیږي، تحصیل ونه کړي، بیرون کار ونه کړي. د کور نه بهر ډېرې ښځې دي چې هغې خپل مېړونه د تحمیلي جګړو په اساس باندې متاسفانه له لاسه ورکړي. هغه د خپل د کور ټول تمویل او عیاشه او عباده یوه مېرمن کوي، کونډې لرو، یتیمان لري هغې. نو ډېرې ښځې بیرون د کور نه کار کوو، معاش یې راوړه. نو اوس که د هغې دغه مخه یې ونیول شي د دې کار، هغه به څنګه کوي؟ د دې کورنۍ به څنګه کېږي؟ د دې ماشومان به څنګه کېږي؟ موږ خو اوس ډېری ښځې کونډې لرو، د دې کونډو سرنوشت به خیسه رقم کېږي. او د دې په خوا کې بیا دا دومره ډېرو کلونو د ارزښتونه چې منگ لرو پٹول نہ کخل دغ بول یوی خواتا یعنی پدی منگ اکتفا نشو کول ڈاکٹرانی زی مثال یو بخش دے سیخی فعال دا یا یو بخش دے یو کار پٹول نیزو برخو کی فعال دے نہ باید پر مجموع کی دا دستگاہ دا ماشین باید دسی و گرزی چھ ہر برخ کی باید خود فعال و حضور وی
ل اخلی نورستانی پمننی لوی خبرتیا ورستمو د دوهې او انقری لوري د کابل د هوایي ډګر د چارو د سنبالیدو په برخه کې لنویو پرمختګونو خبرو.
ازادي رادیو د مدني ټولنو د جوړولو د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقوی ل قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
د قطر د بهرنیو چارو وزارت وایي د کابل نړیوال هوایي ډګر د مدیریت لپاره په کلیدي موضوعاتو له طالب چارواکو او ترکیې سره یوې هوکړې ته نږدې شوې دي. خدای نه دی ویلي پر هغو مهمو موضوعاتو چې هوکړه پرې شوې ده کوم دي. تر دې وړاندې د طالبانو د حکومت د ترانسپورټ او ملکي هوایي چلند وزارت ازادي راډیو ته ویلي وو چې د افغانستان د 5 هوایي ډګرونو د امنیت خدماتو او د هوایي حریم د چارو د سنبالیدو پلانو چارو له قطر او ترکیې سره غونډې شوې دي. جزئیات په دې راپور کې
د قطر د بهرنیو چارو وزارت وایي قطر، ترکیې او طالبانو د کابل د نړیوال هوایي ډګر د مدیریت په اړه په کلیدي موضوعاتو هوکړه کړې. د دې وزارت لخوا یو خبره شوی خبر پانه کې لیکل شوی قطر، ترکیه او د طالبانو حکومت په پلازمینه دوحا کې د پنځشنبې پورز په خپل درې اړخیزه غونډه کې د کابل د هوایي ډګر د مدیریت او ترې د ګټنې په اړه په څو کلیدي موضوعاتو هوکړه کړې، خو تر اوسه دا روښانه نه ده چې دا کلیدي موضوعات کوم موارد رانغاړي. د قطر د بهرنیو چارو وزارت وایي د دوحې پرونی غونډه په کابل کې د شویو هغو دوام و. د تیرې جمعې په ورځ د طالبانو د حکومت د ترانسپورټ او ملکی هوایي چلند ادارې ویان امام الدین احمدي ازادي رادیو ته ویلي وو د 5 هوایي ډګرونو د امنیتي څرنګوالي، ځمکنیو خدماتو او هوایي حریم باندې بحثونه شوي. خغلی احمدي زیاته کړې وه ترکیه او قطر به په هوایي ډګرونو کې د ماشینونو او سکینرونو په برخه کې افغانانو سره مرسته وکړي.
مګر هم سپارل شوی له قرارداد څه نه دي شوي. البته امنیت نه چې سوی تفاهم ونه شي، امنیت نه مطلب دا ده چې د یوازې د هوا نور دی امنیت، یعنی آرام ګارډ باندې زموږ د هوایي ډګرونو امنیت زموږ کورنیو چارو وزارت په لاس کې ده. ټوپک لرونکی کس باندې د هیچا، یوازې د ماشینري چې کومه ده، سکندې بګاج چې کېږي، سکندې مسافرینو چې کېږي، دغه بخش کې تخنیکي بخشونه دي چې مقرراتو ضرورت به دې سره کړ.
د دوه د تیر ورځې د ناستې په اړه مو د دې وزارت له چارواکو پوښتل خو ځواب یې رانه کړ. خله طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد ازادي رادیو ته وویل د پنځشنبې پورس په شوی ناست کی کومه هوکړه نه ده شوی.
البته سخنان او گفتمان جریان در ته
تر اوسه په دې اړه ورسته پریکړه نه ده شوی. خبرې روانې دي او هڅه کیږي چې ورستی پړاو ته ورسیږو.
مرحله گفتمان خو جریان در
د قطر د بهرنیو چارو وزارت په اعلامیه کې لیکل شوی چې د دې مذاکرات ورسته پړاو به راتلونکي اونۍ دوحا کې وشي. د کابل هوایی ډګر چې یو مهار سریر وساته د هر ډول خدماتو پر وړاندې پرانستی وو د بهرنیو عسکرو له وتو او هلته د راپی خوشو یو تخنیکي ستونزو له امله لا تر اوسه بیرته پخوانی حالت ته نه دی راوستل شوی او بشپړ فعال نه دی.
د ازادي رادیو ماښامنۍ خبری مجله په منځنۍ صفه 12 شپږنیو په ټول افغانستان کې
په دې خبري مجله کې به وړاندې په سیمه ایزو موضوعاتو کې واوري چې په بلوچستان کې لس پاکستاني عسکر وشل شوي. په نړیوالو موضوعاتو کې مو د روسیا او لویدیځ ترمنځ د اوکراین پر سر د لانجې له تازه جزئیاتو خبرو او د کرکټ ډګر ته مو ورولو. د افغانستان د کرکټ له 19 کلنو کم عمر ټیم د نړیوال جام نیمه پای لوبې ته لار پیدا کړې ده. خو دمګړې د ازادي راډیو د یو شمېر اوریدونکو څرګندونې
تاسو لا پیغامونو
پکتیکا ولایت کې دا مشکلاتونه دي دغه مرستو برغه شروع کو د خیریه ادارو کې چې تاسو کار کوي دغه افغانان درشم دوی ټول هغه خپل خپلوان دغه پکې رجستر کوي بس دوی نمونه پکې ثبت کی او غوته د مرستې ورسېږي او نور دغه مسکینان خواران چې څوک واسطه نه لري او هغه ټول همدا صفات دي. پکتیا او پکتیکا خو سره نږدې دي په دواړو کې دغه مشکلاتونه شته. موضوع لاړ ما خبرې کوم د نه خون نه مې په کټ کې ناسي ما دلم مودن والا انسان کې بدګانو کلاګانو بنګو والا ټول ولیکل مونږ ته ناراضي مونږ چې کسان پسې ورشي وای دا کور مخه ته ودرېږه مونږ راځو هم رانی شي ابله لاړو ولسوالۍ ته هلته مریضه وکړه هلته هماغه سرې میاشتې والا نه ځو وای دا مونږ مازدیګر ته راځو هغې هم رانغلل بس مونږ هم د بټې والا دی خو دا نه هلک میاشتې کېږي چې مونږ کاروبار ولاړ دی هغې هم خوارانو ته لیکي چې کاروبار شروع کړي مونږ دا هیله کوو دا دغه موسسې والا نه چې مونږ ته دلته زره اجله مرسته وکړي
قاری خلیل رحمان دی غزنی ولایت د جک ولسوالۍ د شهابالدین کلاله کلی مې تاسو سره اړیکه نیول ده. د مرستو په باب هم خلک ډېرې چغې وهي چې موږ ته مرستې نه رسېدلې خو دا کوم مستحقین خلک چې دي دغه ټوله یغو ته رسېږي. نو د ازادي راډیو څخه زما دا خواهش ده چې دغه د دغسې خلک وي چې په عمارت کې چې پروپاګند وایي دا دې نه خپروي.
ستاسو پیغام ستاسو نظر.
تر 19 کلنو د کم عمره کرکټ لوبغاړو په نړیوال جام کې د پاکستان او استرالیا، یوګاندا او پاپوا نیوګینی او متحده عربی امارات او ویسټ انډیز ترمنځ لوبې روانې دي. وړاندې به مو د دې خبري مجلې په روسیو کې له جزئیاتو لرنځونو خبر کړو. په بلوچستان کې بلوچ بلتون غوښتونکو پر پاکستانی سرتیرو برید کړی دی. د پاکستان پوځ ویلي دي چې په دې حمله کې 10 عسکر وشل شوي او د یاخیانو یو تن. د پاکستان د پوز د اعلامیې په استناد نور جزئیات لکوټي د ازادي راډیو د مشال څنګه د خبريال ایوب ترین پراپور کې.
د پاکستان د فوج د عامو اړیکو د ادارې ایس پی آر لورید د جنوري په 8مه نیټه په جاري سوي یو بیان کې ویل سوي دي چې د ایران و پول ته څیرمه د بلوچستان په کیچ ضلع کې د جنوري د 15م او 16م په منځنۍ شپه د وسلوالې ډلې سره په یوه نښته کې 10 امنیتي سرتیري وژل سوي او دغه ډول د جوابي ډزو په نتیجه کې وسلوال کس وژل سوي او د پیښو وروسته یې امنیتي سرتیرو درې نور وسلوال کسان نیولي او د هغو څخه د پلټنې کار پیل کړی دی. د ایس پی آر په وینا چې د پیښې وروسته د وسلوالو کسانو په ضد عملیات روان کړي دي او تر څو چې هېواد ترګرو څخه نوي پاک کړي تر هغه وخته پورې به دوی خپل عملیات روان وساتي. وروسته یې په دې پیښ کې د وزل سو سرتیرو مړي و خپلو خپلو سیمو ته لېږدولې چیرې چې خپلوان د جنازې وروسته فاتحه کوي. بلپلو ته یوې وسلوالې ډلې بلوچ لیبریشن فرنټ پر ټولنیزو رسنیو په جاري سوي یو بیان کې د دې وروستۍ پیښې ذمېداري قبله کړې ده. د کیچ پر دې پیښه باندې د بلوچستان د حکومت لخوا هم سخته خواشنۍ ښکاره شوې ده او د بلوچستان اعلی وزیر میر عبدالقدوس پزنجو ویلي دي چې په ضلع کیچ کې پر امنیتي سرتیرو د وسلوالو برید د ترګرۍ یو بزدلانه عمل دی. په کوټه کې په جاري سوي یو بیان کې اعلی وزیر په پیښه کې د امنیتي سرتیرو پر وژنه د اغېزمنو کورنۍ سره همدردي ښکاره کړې ده. د نوموړي په وینا چې د امنیتي سرتیرو قربانی به کله هم نه ضایع کیږي او بیا په خاصه توګه د ترګرو په ضد جوابي وار یو ښه عمل دی چې دغه ډول د هیواد او قوم په ضد سازشونه ناکامه وګرځوي. ښاغلی بزنجو زیاته کړې ده چې د امنیتي سرتیرو د قربانیانو او الوځلو په نتیجه کې به ډېر ژر په صوبه کې امنیت ټینګ سي ځکه چې د ترګري په ضد ټوله کمپ یو خلاصوي او د امنیتي سرتیرو سره وژه په وژه ولاړ دی. دلته خبره دا ده ونې ورده چې د کیچ د پیښ څخه لمخه هم د بلوڅو وسلوالو ډلو لخوا د صوبې په نورو برخو کې پر امنیتي سرتیرو باندې دغه ډول بریدونه په وار وار سوي دي.
امروز حقوق هسته ایمون رو
لا ازادي راډیو سره اوسي او تر نورو زر د افغانستان سیمي او نړیواله حالات خبر شي.
روسیا وایي د اوکراین په اړه د امریکا د متحده ایالاتونو او ناتو له لوري د ماسکو د غوښتنو له رد کېدو سره سره پر دې موضوع خبرو ته ځای شته. روسیا له لویدیځه غواړي چې اوکراین ته به ناتو تړون نغځي شي خو د امریکا متحده ایالاتونو او ناتو د روسیې د غوښتنه ردوي یا وایي چې په دې برخه کې تضمین نشي ورکولی. جزئیات د اسمت ساروان پراپور کې.
روسیه پرون پنجشنبه وویل چې په اوکراین کې د خپلو اصلي امنیتي اندیښنو په اړه له امریکا هیڅ مثبت ځواب نه دی ترلاسه کړی، خو لا هم پر څو مسئلو خبرو ته ځای شته. همغسې چې تمه کېده، د امریکا متحدو ایالتونو او ناټو د چهارشنبه په ورځ د مسکو دا غوښتنه رد کړه چې اوکراین ته به په ناټو کې د غړیتوب نه ورکولو تضمین ورکوي. دوی وویل ختیځې اروپا ته د ځواکونو او وسلو د لیږلو پر موضوع خبرې نه کوي. امریکا او د ناټو متحدانو یې مسکو ته په یوه لیک کې د اوکراین د کړکیچ د حل کولو په اړه د جدي ډیپلوماتیکې لارې د موجودیت یادونه کړې، خو په عین حال کې ویلي چې که روسیه پر اوکراین یرغل وکړي بې ساري اقتصادي بندیزونه به وویني. اوس پام دې ته اوښته چې آیا ولسمشر ولادیمیر پوتین به په اوس وخت کې چې د اوکراین پولو ته څیرمه یې ځواکونه ځای پر ځای کړي د ډیپلوماسۍ په اړه د امریکا وړاندیز ته ځواب ووایي. په همدې حال کې د امریکا متحدو ایالتونو د اوکراین د بحران د حل کولو لپاره د ملګرو ملتو د امنیت شورا د غونډې د جوړېدو غوښتنه کړې او د روسیې سلوک په دې برخه کې ګواښونکی بللی دی. په ملګرو ملتو کې د امریکا سفیر لیندا توماس گرینفیلد پرون پنجشنبه په یو بیان کې وویل څه باندې 1,00,000 روسي پوځیان د اوکراین په پولو کې دیره شوي او روسیه د اوکراین د بې ثباته کولو لپاره د اقداماتو په لټه کې ده. دا د ملګرو ملتو د منشور نړیوال امنیت او سولې خلاف ښکاره ګواښ ګڼل کیږي. له بلې خوا روسیې پرون وویل چې د امریکا له لوري د اوکراین د کړکیچ هواري ته ډېره لږه هله کېدی شي، خو له دې سره سره د خبرو د دوام امکان شته. د کرملین ویندوی دیمیتری پیسکوف وویل مسکو د خپلو غوښتنو د رد ځواب او د امریکا او ناټو لخوا د هغه د نه منلو ګڼلو د څېړلو لپاره وخت اړتیا لري او په بیړه به پریکړه ونه کوي. د مسکو په غوښتنو کې یوه داده چې اوکراین به له ناټو سره نه یوځای کیږي او ناټو به ختیځې اروپا ته نه خپریږي. دا هغه غوښتنې دي چې امریکا او ناټو رد کړي دي.
د ازادي راډیو خبری مجله اوري.
دا خبری مجله په منځنۍ صفه دولس شپږنوي په ټول افغانستان کې اوري او د افغانستان په اکثرو لویو ښارونو کې زموږ خپرونې د اف ام په 3.5 نیولای شي. د افغانستان د کرکټ له 19 کلونو کم عمر ټیم د نړیوال جام نیمه پایلوبې ته لار پیدا کړه. افغان ټیم وتوانید بېګا د سریلانکا ټیم ته په یوه سخته لوبه کې ماتې ورکړي. صفی الله سنکسی له نورو جزئیات سره.
له سریلانکا نه د لوبې د ګټلو شیبې چټک افغان بالر نوید زادران د سریلانکا ورسته لوبغاړی په داسې حال کې رن آوټ کړ چې د سریلانکا د ګټلو لپاره 15 منډې پاتې وي. د 2022 کال د کرکټ د 19 کلنو په نړیوال جام کې د افغانستان او سریلانکا دغه مینز لوبه یا کوارټر فائنل د کاربیان په انتیګوا کې ترسره شوه. افغان لوبغاړو په کالج ګراوند کې تر بریا وروسته ښه شیبه اتڼ هم وکړ. پرونه لوبه افغان لوبډلې پیل کړه او په 43 اورونو کې د ټولو لوبغاړو په سوځیدو سره 134 دیرش منډې جوړې کړې. د سریلانکا لوبډلې ټول لوبغاړي په 46 اورونو کې وسوځیدل او 134 منډې وکړې. په دې توګه افغانستان سریلانکا ته د 34 منډو په توپیر ماتې ورکړه. د افغانستان د کرکټ بورډ ویاند فرید هوتک بیګا په دغه اړه ازادي راډیو ته وویل
افغان لسکلونو څخه کم عمر لوبډلې په کوارټر فائنل سیالیو کې سریلانکا ته ستره ماتې ورکړله. د ویلو ده چې دغه لوبو لپاره افغان لسکلونو ډلې پوره چمتووالی نیولی او انشاءالله موږ تمه لرو چې په نیمه پایلوبه کې به هم د افغانستان لپاره د پام وړ لاسته راوړنې ولري.
د افغانستان د 19 کلنو د کرکټ ملي ټیم په دغه نړیوال جام کې د سر دوه لوبې له زیمبابوې او پاپا نیوګینی وګټلې او یوه یې په پاکستان وبایلوده. د 19 کلنو د یو ورځنیو لوبو نړیوال جام د جنوري په 14 په ویسټ انډیز کې پیل شوی او د فبروري تر 15 دوام کوي. د نړیوال جام د ماینز لوبو له لړه نن آسترالیا او پاکستان سره مخ کیږي او سبا هند او بنگلاديش لوبه لري. د دغه لوبو ګټونکي به په سیمی فائنل کې له افغانستان او انګلستان سره چې له ټولو مخکې سیمی فائنل ته وتلي مخ کیږي.
د کرکټ له ډګره تازه خبر داري چې د پاکستان استرالیا ترمنځ دغه شیبه په ویسټ انډیز کې لوبه روانه ده. استرالیا بیټنګ پیل کړی دی، 12 اورونه شوي دي، یو شپېته منډې جوړې کړې دي، یو لوبغاړی هم له لاسه نه دی ورکړی. بله لوبه په همدې شیبه په ویسټ انډیز کې روانه ده، یوګندا له پاپوا نیوګینی سره مسابقه کوي. یوګندا بیټنګ پیل کړی دی، 45 منډې جوړې کړې دي، درې لوبغاړي سوځېدلي دي، لسم وار دی. او درېمه لوبه د متحده عربي امارات او ویسټ انډیز ترمنځ روانه ده. په دې لوبه کې متحد عربي اماراتو 10 منډې جوړې کړې دي، 4 لوبغاړي سوځېدلې دي او 12 اوور روان دي. دغه لوبې به روانې وي او ټاکل شوې ده چې د فبروري په 15 د نړیوال جام پای ته ورسیږي.
ساعت 6:30 دقیقې است